امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو سلام، زه نوشه باشنایم. دوم پښتو خبری خپرونه اوریدو ته ستړي مشي. په موقع د مهمو خبرونو سر ټکو ته،
جمهور رئیس اشرف غنی نن د جنرال عبدالیانی د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. د جرمنی حکومت ویلي دی په افغانستان مالی او څو نورو هیوادونو کې خپل پوځي ماموریت نه ختموي. او د امریکا په مشرۍ ائتلاف ویلي دي چې د رقاد ښار 95% تر کنټرول لاندې دی.
درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو. د سولې د عالی شورا مرستیال حاجي نیل محمد وی د طالبانو په پرونیو حملو پاکستان غواړي دا ثابته کړي چې په طالبانو اثر رسوخ نه لري.
پاکستان باندې ډېر فشار دی او هغه اوس داسې ښکاره کوي چې نه، طالبان ډېر زما په لاس کې نه دي، مستقل دي.
کارپوهان وایي په پاکستان کې د حقانی شبکه نه بلکې نورې تروریستي ډلې هم د پټېدو مرکزونه لري.
په پاکستان کې د حقانی شبکې او لشکر طیبه په څیر ترهګرو ډلو ته ځای ورکړل شوی دی.
او حکومت له خلکو غواړي چې په افغانستان کې د سواد د کچې په لوړولو کې د پوهنې وزارت سره ودرېږي.
له ټولو دینی، فرهنګي، مدني ډلو په ځانګړي توګه د افغانستان له خصوصي سکتور څخه جدي غوښتنه کوو چې د سواد اموزې د ملي بسیج په طرحه کې د پوهنې وزارت تر څنګ ودرېږي.
قدر مون اوریدونکو، دا او نور رپورټونه ورساوري او سرته زیبا خدمت د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. جمهور رئیس اشرف غنی نن د جنرال عبدالیانی د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د چهارشنبه په ورځ د غرمې نه مخکې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د پکتیا د امنیت قومندان مال پاسوال توریانی عبدالیانی د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ او د هغه تابوت ته یې اوږه ورکړه. جنرال عبدالیانی پرون د پکتیا د امنیت په قومندانۍ کې د وسوالو طالبانو په ډله ییز برید کې ووژل شو. جمهور رئیس غنی د جنرال عبدالیانی کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه او وی ویل چې عبدالیانی په زړورتیا او مدانت خپل دنده تر سره کړه.
پاکستان د هنانو ته زوځي و دا عبدالیانی زرها عبدالیانی د روس دا وطن ته په سپکه مګورې دا لوی ګران موږ د سولې لاسته وړاندې کته سي دا فجایع کوي ولست افغانستان ولا ما کرام د افغانستان دا په یو صف کې درې.
په همدې ارتباط د ارګ په بیانیه کې راغلی دی چې جمهور رئیس اشرف غنی د کورنۍ او چارو وزارت ته ویلي دی چې د جنرال عبدالیانی د طرفې او کورنۍ ته د یو اپارټمان د ورکولو وړاندیز ترتیب کې او جمهوری ریاست ته د منځوري د پاره وسپاري. د جرمني حکومت وایي په افغانستان مالی او سونورو هیوادونو کې خپل پوځي ماموریت نه ختموي. د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل کابینه افغانستان مالی او سونورو هیوادونو ته د دریو میاشتو لپاره د خپل پوځیانو د استولو پروسه په داسې حال کې وغځوله چې میرمن ملکر د نوي حکومت د جوړولو هڅه کوي. د جرمنی خبری آژانس د راپورت لمخې د انګلا مرکل کابینه همداشان په سوریې او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې یادایش په ضد د جرمنی د هوایی ځواک د اکتشافي پروازونو د دوام پریکړه هم کړې ده او ویلي دي چې د عراق په شمال کې به د کوردی ملیشو د روزنې او نورو ماموریتونو کار ته ادامه ورکړي. د جرمنی د کابینې دغه پریکړه د هغه هواد د پارلمان لخوا تایید ته اړتیا لري، خو داسې بریښي چې پارلمان به ورسره مخالفت ونه کړي. لکتر لګ شپکتنه نن هغه وخت د پاکستان په جنوب لیدز کې وژل شوې دي چې د پولیسو په موټر د بم حمله وشوه. د دې خبر تفصیل خایسته سعادت لامل ولی
چارواکی وایي د پولیسو موټر د بلوچستان مرکز کوټې ته څیرمه د سریاب په سړک روان و چې مخې ته یې د موټر بم چاودنه وشوه او لکتر لګ څلور پولیسان ووژل شول. د شلو نه زیات نور کسان په دې چاودنه کې زخمي شول. تحقیقات روان دي چې معلومه شي چې دا ځانمرګي بریدو او که لبمونو ډک موټر پر موټ کنټرول د پولیسو د موټر مخې ته وچول شو. د بلوچستان ایالت د تیلو دغه غنی سیمه د بلتون غوښتونکو او د اسلامي دولت د وسلوالو د بغاوت سره مخ دی. د رویټرز خبري آژانس وایي پاکستانی طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو خبريږي. د اقلیت روهینګیانو زرګونه مهاجر چې په میانمار کې د تشدد نه تښتي په بنگلاديش کې د نوو ستونزو سره مخ دي. بنگلاديش ته نوي مهاجر ورسیږي او په سرحد کې زرګونه مهاجر انتظار دي. یو مهاجر ویل دي په برما کې چې پاوس په منګه باندې قیودات وځ کړل، منګه ډوډۍ نه درلوده چې ویخرو، نو شپه مو نو نشبه موږ په ډیرو مشکلاتو ځان دلته ورساو. اته ورځې مو مزل کړی دی اله بنگلاديش ته رسیدلی یو، او دلته مو د بنگلاديش سرحدي ساتونکو نه پریدي چې بنگلاديش ته داخل شو. د بنگلاديش یو سرحدي ساتونکو بیا ویلی دي سره د دې چې مهاجر ډیر زر بنگلاديش ته نشي داخلي دي، خو ضروري مرستې ورسره کیږي، درو درمل ورسیږي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو په ضد جګړه کوي وایي چې د رقه خار 15% تر کنټرول لاندې دی. یو ورځ مخکې د سوریه دیموکراتیکو قواوو اعلان وکړ چې د سو میاشتو جګړو نه وروسته رقه ونیوله. د ائتلاف نطاق ډګروال ریان ډلن ویلي دي د رقه د خار اخیری بلاکونو پاکول او چک کول ادامه لري. د عربو د ملیشو او کردانو نه د تشکیل شوی دیموکراتیک قوی نطاق ویلی دی چې فرقه کې جنگ ختم شوه دی او دغه قوه په خار کې ماینونه پاکوي او د اسلامي دولت اخیری غړو پسې ګرځي. توقع ده چې د دې عملیاتو د بشپړېدو نه وروسته د بری رسمي اعلان شي. رقه په اصطلاح د اسلامي دولت د خلافت پایتخت چې د 2014 کال رئیس د ډیرو سیمو د نیولو نه وروسته خپل مرکز اعلان کړی و. د ترکیه د بارنې چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا او ترکیه چارواکو د ویزو د مسلې په سر د شخړې د حل لپاره مذاکرې کړې دي، خو ترکیه به د امریکا قیودات ونه مني. د ناتو د دغه دوه غړو ملکونو اړیکې هغه وخت نور هم پسې خراب شوې چې د ترکیه مقاماتو په استانبول کې د امریکا د قونسلګری یو ترکی مامور بندي کړ. امریکا په بدل کې د امریکا په قونسلګریو کې د ترکیه اتباعو ته د ویزو خدمات معطل کړل. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای وایي تر څو چې د نړۍ ستر قدرتونه د 2015 کال د اتمی تړون درناوی کوي، تهران هم په خپل تعهد ولاړ دی. د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زویل ولی.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای ګواه وکړ ک امریکا له دغه تړون نه ووته ایران به هم چیري کی. همدا څو ورځې مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل چې ایران دغه تړون ته ژمن نه دی او د تهران ژمنتیا یې تایید نه کړله، خو برتانیې، فرانسې، جرمني، روسیې، چین او اروپایي ټولنې بیا ویلي دي چې امریکا په یوازې سر داسې څو اړخیز تړون نشي فسخه کولای چې د ملګرو ملتونو له منشور سره سم وي. د رویټرز خبري ایجنسی وایي ښاغلی خامنه ای د دغه هیوادونو دا څرګندونې ستایلي دي، خو زیاته کړه چې دا کافي نه دي او باید دا هیوادونه د امریکا د عملی اقداماتو پر ضد ودرېږي. ایران د امریکا او اروپایي ټولنې د مخالفت سره سره د خپل بالستیکي توغندیو پروګرام روان ساتلی، خو خامنه ای وایي چې دغه هیوادونه باید د تهران په دفاعي چارو کې لاسوهنه ونه کړي. هغه ویل اروپایان دا پوښتنه کوي چې ولې ایران مزایل لري، تاسو ولې لري؟
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه خبريږي. د سعودي عربستان د بجټ فلایټ شرکت د سعودي د پایتخت ریاض نه بغداد ته لومړنی تجارتي پرواز شروع کړی دی. په 1991 کال کې د خلیج د جګړې رئیس دا د دې دوه ملکونو ترمنځ لومړنی پرواز دی چې کیږي. دغه هوایي تجارتي شرکت په خپل ټویټر کې دغه پرواز د افتتاحیه مراسمو عکسونه اچولي دي. د امریکا دوه بانفوذه سناتوران د سیشن به پورز د ملک د صحي بیمه د شرکتونو د معیاري کېدو لپاره یو دوه کلنه موافقه وکړه، او د کینیا د انتخاباتو د کمیسیون رئیس د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اعتبار د بدګمانۍ له کبله د انتخاباتو ناتو ورځ مخکې خپله استعفا اعلان کړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په مکې رپورټونه ته افغان چارواکي وایي چې د پکتیا په پرونی یو بریدونه کې لکتر لګښ پته کسان وژل شوی او د 210 شنه ډیر نور ټپیان شوی دي. چارواکي دا وایي چې بریدګرو د 14 لپاره له نظامی موټرونه کار اخیسته. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ابراهیم رحیمی پر رپورټ کې اورو.
د ګردیز په پرونی بریدونو کې یو لاسو بردګرولو درې موټر بمونو سره برخه اخیسته و. د چارواکو په وینا د نظمی عامه پولیسو درې شی اغوستې وې او د پولیسو په پیژند پاڼو سره یې ځانونه هدف ته رسولې. په دغو حکومتي تاسیساتو کې چې تر برید لاندې راغلي د پاکتیا امنیه قمانداني، د 313 من غرزون قمانداني دفتر او د پولیسو روزنیز مرکز فعالیت لري. که څه هم له دغو بریدونو دوه ورځې تیریږي، خو لا هم حکومتي چارواکو د مرګ ژوبلې کار ارقام نه دي ورکړي، مګر د روغتونونو د معلوماتو پر اساس 60 کسان وژل شوي او تر 230 زیات ټپیان دي. په وژل شویو کې د پاکتیا امنیه قمندان مل پاسوال توریالی عبدیانی هم شامل دی. د روغتي مسؤلانو په وینا د پیښې اکثریت قربانیان ملکي وګړي دي.
زخمیانو ښه تداوي وکړل او په ښه وخت باندې هغه چې دلته د تداوي وړ هغه دلته تداوي کړه، هغه چې بل ځای ته ضرورت و هغه ځای ته ریفر کړه، او ښه لاس رسېدنه ټولو مریضانو ته وشوه، ښه تداوي د ټولو وشوه.
تر پرونیو بریدونو څو ساعته وروسته د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی او ځینې نور لوړ پوړي چارواکي ګردیز ته راغلل او د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي وښودله. همدارنګه د چاودنو له کبله حکومتي ودانیو، کورونو، مارکیټونو او د پکتیا پوهنتون ودانیو ته هم درنه مالی زیانونه اوښتې دي.
جمعه چې شوی دی دلته ملکی خلک شهیدان شوي دي، زخمیان شوي دي، خلکو موټرې ویجاړې شوي دي، پمپونه ویجاړ شوي دي، کورونه له منځه تللي دي. نو ډېرې غټه غمیزه پکتیا کې.
دا په روان 2018 میلادي کې دویم ځل دی چې د پکتیا پر امنیه قوماندانۍ ډلهییز ځانمرګي بریدونه کیږي. د څېړونکو په وینا د نورو لاملونو تر څنګ د حکومتي ادارو ترمنځ کمزوري همغږي هم د دا ډول بریدونو لامل ګرځي.
افغان دولت په خپلو استخباراتي ادارو باندې پانګونه وکړي، دا ادارې تخصصي کړي، مسلکي کړي او په مدرنو وسایلو یې سنبال کړي. دا به هغه څه وي چې بالاخره په راتلونکي کې به د دا ډول پیښو په مخنیوي کې رغنده رول ادا کړي.
طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دغو بریدونو مسؤلیت اخیستی او د سلګونو نظامیانو د وژل او ټپي کېدو ادعایې کړې. طالبانو ویلي چې له دې بریدونو څخه یې پیغام افغان حکومت او نړیوالو ته د خپلې پیاوړې روحیې ښودل و. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2296 اف ام 3.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د افغانستان د سولې عالی شوراوی د عمان له څلور اړخیزې غونډې یو ورځ وروسته د وسلوالو طالبانو خونړۍ حملې دا ښیي چې پاکستان یو ځل بیا د نړۍ د غولولو هڅه کوي او غواړي دا دوکه ورکړي چې په دې ډلې بې واکه دی. خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي چې طالبانو د پرونیو حملو په کولو سره وښوده چې باید د افغانستان د سولې په مسله کې د قضیې د یو اړخ په توګه ورته وکتل شي. نور حال د ازادي راډیو د همکار اکرام الله اکرام پارپورت کاورو.
د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت د سولې غږ ته په جګړې د وسلوالو طالبانو جواب د پاکستان نوې چال بولی. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال حجی الدین محمد وای د عمان له سلور اړخیزي ناستې یو ورځ وروسته د وسلوالو طالبانو خونړۍ حملې دا ښیي چې پاکستان یو ځل بیا د نړۍ د غولولو هڅه کوي او غواړي دا دوکه ورکړي چې پر دغه ډلې بې واکه دی.
پاکستان باندې ډېر فشار دی او هغه اوس داسې ښکاره کوي چې نه، طالبان ډېر زما په لاس کې نه دي، مستقل دي، دغسې کارونه هم کولای شي.
ښاغلی دین محمد وویل تیرو تجربو ته په پام سره دا ځل هم د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان ریښتینې همکارۍ ته هیله من نه دی، خو په خبره یې اړتیا ده چې د سولې دروازې پرانستې پرېښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ عمان د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو د څلور اړخیزې ناستې کوربه و. که څه هم افغان حکومت هیله څرګنده کړې وه چې پاکستان به دا ځل د سولې په خبرو کې ریښتینې همکاري وکړي، خو له دې خبرو یوازې یوه ورځ وروسته وسلوالو طالبانو د افغانستان په پکتیا او غزنی ولایتونو کې په خپلو خونړیو حملو سره د پکتیا د امنیت قمندان په ګډون نږدې 70 تنه چې ملکیان او امنیتي ځواکونه دواړه پکې شامل وو وژل او سلګونه نورې ټپیان کړل. پایتخت کابل هم په دغه ورځ آرام نه وو او د ورځې ناوخته د لاسي بمونو په یوه حمله کې یو ملکی کس ووژل شو او 2 تنه پولیس ټپیان شول. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان به یادو پیښو ته په پام سره وای طالبانو په دې توګه وښوده چې باید د افغانستان د سولې په مسله کې د قضیې د یو اړخ په سترګه ورته وکتل شي. له دې ډلې بشیر حاتف ازادي راډیو ته وویل
چون طالبان به غونډه کې نه دي بلل شوي، هغوی غواړي خپل زور وښيي چې مونږ هم د قضیې د یو اړخ په توګه مطرح یو او د نورو هیوادونو ناسته او خبرې نشي کولی زمونږ برخلیک بدل شي.
د عمان په غونډه کې وسلوالو طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې. وسلوالو طالبانو هم د غونډې تر پیل د مخه د خپلو استازو د ګډون امکان رد کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مسقط په سلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان لخوا د شویو ژمنو پر عملي کېدو او رښتینو اقداماتو ټینګار شوی او ګډون کوونکو هیوادونو ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې به عملي اقدامات کوي.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ دا واشنگتن اوري. په پاکستان کې د یو کاناډایي امریکایي کورنۍ تر ژغورل کېدو وروسته د حقاني شبکې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د ځواکونو په وړاندې تر ټولو خطرناکه ډله بلل کېږي یو ځل بیا د خبرونو سرټکی کړي جوړ کړی دی. دغه ډله له شپاړسو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د خونړیو بریدونو او د بهرنیانو په یرغمل کولو تورن نه ده. په دې راپور کې به واوري چې د حقانی ډله څوک ده، څنګه یې قوت موندلې او چیرته ده.
د سراج الدین حقانی په مشرۍ د حقانی شبکه له شپاړسو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د خونړیو بریدونو او د بهرنیانو په یرغمل کولو تورن نه ده. د راپورونو له مخې دا شبکه د پاکستان په شمالي وزیرستان کې فعالیت کوي. د امریکا د پاوز لوی درستیز جوزف دانفورد تیره میاشت د امریکا د سنا مجلس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل چې د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو امن پناځایونه د منلو وړ نه دي.
موږ باید پر پاکستان د امریکا د دولت او د ائتلاف د شریکانو ټول توان وکاروو ترڅو مطمئن شو چې پاکستان امن پناه ځایونه نه برابروي.
د پاکستان امنیتي ادارې له ډیر پخوا په دې تورن دي چې له حقانی شبکې سره نږدې اړیکې لري. د امریکا پخوانی لوی درستیز مایک مولن په 2011 کال کې ویلي وو چې د حقانی شبکه د پاکستان د استخباراتو خی لاس دی. د حقانی شبکه په 1980 کلونو کې د افغان مجاهدینو د قومندان جلال الدین حقانی په نوم یادیږي. جلال الدین حقانی د خپل زړورتیا او ښه مدیریت له امله د امریکا د مرکزی استخباراتو یا CIA پاملرنه هم جلب کړې وه. جلال الدین حقانی چې په عربي ژبه هم ښه تسلط درلود وشوای کړای چې عربي الاصل مجاهدینو لکه اسامه بن لادن سره ښې اړیکې ولري. وروسته له دې چې امریکا په افغانستان باندې د طالبانو د رژیم د نسکورېدو لپاره برید وکړ، د دې شبکې جنګیالي پاکستان ته وتښتېدل او په شمالي وزیرستان کې ځای پر ځای شول.
په پاکستان کې د حقانی شبکې او لشکر طیبه په څیر ترهګرو ډلو ته ځای ورکړل شوی دی. یقینا چې امریکا او متحدین یې د حقانی د شبکې لپاره اندېښنه لري او دا اندېښنه پر حق ده.
امریکایي ځواکونو په وار وار په شمالي وزیرستان کې د دې شبکې د ځپلو لپاره له درون څخه کار اخیستی. که څه هم پاکستان په شمالي وزیرستان کې د تنلارو ډلو د ځپلو لپاره پوځي عملیات ترسره کړي، په افغان چارواکي ادعا کوي چې په دغو عملیاتو کې د حقانی شبکې غړي مسونه پاتې شوي دي او پاکستان د دې ډلې په منځ وړلو کې جدي اقدام نه دی کړی.
ټولی ترهګری ډلې چې په افغانستان کې فعال دي، که هغه طالبان دي که د حقانی ډله، هغه د افغانستان د ثبات، امنیت او د خلکو لپاره خطر دي. که د حقانی شبکه افغانان دي او په سوله کې افغانستان ته راه نشي او تر ننه پورې انتحار او انفجار کوي، یوه تروریستي ډله ده.
خو یو پاکستانی څېړونکی امتیاز ګل بیا دا ډول نظر لري.
Direct state support for
the کده شبکې سره د پاکستان د حکومت ملاتړ وای، امریکایان به د دې شبکې د غړو د نیولو یا لمنځولو کې چې د پاکستان د همکاري سره تر سره کیږي د ستونزو سره به مخامخ وای.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جنوبی آسیا لپاره د خپل تګلارې د اعلان پر مهال پاکستان یې په افغانستان کې د دوه مخې لوبې او د تنلارو ډلو په ملاتړ تورن کړ. و اسلام آباد په وار وار دا ادعا رد کړې ده او ویلي چې واشنگتن د ترهګرۍ په وړاندې د زرګونو پاکستانی وګړو قربانۍ له پامه غورځولې ده.
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د افغانستان حکومت د بے سوادۍ لوړې کچې ته په کتو یو طرحه جوړه کړې ده. په نوې طرحه کې د دولتي او خصوصي سکتور نه غوښتل شوی دي چې د موجوده امکاناتو نه په استفادې په هیواد کې د سواد کچه لوړه کړي. لیمینیا زی پام دی اکلا رپورټ را لګلې.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سواد موزي د ملي کمیټې په فوق العاده غونډه کې چې د بې سوادۍ د له منځه وړلو او کمولو لپاره له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ په موخه جوړه شوې وویل، دا مهال د افغانستان شپېته څخه نیولې تر 15% وګړي بې سواده دي. ښاغلي دانش د بې سوادۍ لوړې کچې ته په کتو په دې برخه کې ترسره شوي اقدامات ډېر لږ وبلل او له فرهنګي، دیني او مدني فعالینو څخه یې وغوښتل چې د سواد آموزۍ د طرحې په چوکاټ کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي.
از همه گروه های دینی، فرهنگی، مدنی
لټولو دینی فرهنګي مدني ډلو په ځانګړي توګه د افغانستان له خصوصي سکتور څخه جدي غوښتنه کوو چې د سواد آموزۍ د ملي بسیج په طرحه کې د پوهنې وزارت تر څنګ ودرېږي او د سواد آموزۍ د کورسونو په جوړولو سره یا د کتابونو په چاپولو سره او یا هم د نورو روزنیزو موادو په برابرولو سره د خپلو خلکو په باسواده کولو کې ونډه واخلي.
ښاغلي دانش په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په اړه د بشري حقونو د سر ډلې وروستی رپورټ د اندېښنې وړو باله وویل، دا زړه بوږنوونکي ته چې د افغان نجونو لویه برخه ښوونځي ته لاسرسی نه لري. د بشري حقونو د سر ډلې په خپل رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د هرو دریو نجونو له شمېرې دوی ښوونځي ته لاسرسی نه لري. ښاغلي دانش زیاته کړه، اوس مهال په ټول افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ محروم دي چې ډېره برخه یې نجونې دي. هغه نامنی او د مناسب چاپیریال نشتوالی ښوونځي ته د ماشومانو د تګ په وړاندې د خنډ لوی لاملونه یاد کړل. په همدې حال کې د ښوونې وزارت د سواد زده کړو معینه د یونسکو په مرسته د سواد زده کړې د کورسونو تر څنګ د حرفې د زده کړې زمینه برابره کړې ده. د پوهنې وزارت د سواد زده کړو معین سردار محمد رحیمی د سواد زده کړو په نصاب کې د 4 حرفوي کتابونو د مخکتنې په غونډه کې وویل،
حرفوي کتابونه چې له 8 برخو 4 برخې چاپ شوي دي چې شخصي تجارت، د شاتو د مچیو روزنه، د چرګانو د فارمونو جوړول، لبنیات، خیاطي، روغتیا او لومړنۍ مرستې دي. موږ به ډېر شو ولایتونو کې د سواد زده کړو تر څنګ د حرفوي زده کړو پیل وکړو.
د افغان حکومت د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 12,000 ښوونځي فعالیت کوي چې پکې د 90% نجونو په ګډون 9.2 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي او تر څنګ هر کال د سواد د زده کړې نږدې 19,000 کورسونه جوړیږي او شاوخوا 4,000 ښځینه او نارینه ته په کې لیک او لوست ښودل کیږي. د دغو کورسونو د زده کوونکو ډیره برخه ښځې جوړوي چې شمیره یې نږدې 250,000 ته رسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
زمان غاک دا واشنگتن دا ستدیو ناوری. دا امریکا پا هوای ایالات که عدلی و قضایی ارگانون دا سفر دا ممنوعیت پارده دا جمهور جانل ترپ دا درین فرمان دا تدبیق مخنی ولده. دا هوای لوی چارنوالوی چه نیوی فرمان که دا اصلیت او مذهب پاساس دا خلکو پا بلاند تبیز شویده. نور تفصیل دا امریکا غاک آشنا تلویزیون دا همکار احمد شکیب دوست نا پارپورت که آوری.
د هوایی ایالت لوی څارنوال اعلان کړی دی چې په دغه ایالت کې به د سفر د ممنوعیت په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ فرمان تطبیق نه کړي او دی چمتو دی چې له خپلې دغې پرېکړې څخه دفاع وکړي. لوی څارنوال دوګلاس چین د هغه امریکایي قاضي له حکم وروسته خبرې کولې چې پرون یې د فدرال ادارې لخوا د فرمان پر تطبیق بندیز
ولګاوه.
ډېر نور څه شته چې له مخه یې د امریکا د متحده ایالتونو حکومت کولی شي د امریکا خلک د هغو ترهګرو پر وړاندې خوندي وساتي چې هیواد ته راځي. د دغو شپږو هیوادونو د 150 میلیونو خلکو د راتګ تصادفي ممانعت زه فکر کوم تصادفي نه ده، بلکې په حقیقت کې د مسلمانانو پر وړاندې تبعیض پکې شته. دا هغه څه دي چې د قانون د حاکمیت پر خلاف دي. دغه څارنوال له میاشتو را په دې خوا د ولسمشر ټرمپ د سفر د ممنوعیت فرمان پر ضد غږ پورته کړی دی. د ولسمشر ټرمپ تازه فرمان امریکا ته د چاد، ایران، لیبیا، شمالي کوریا، سومالیا، سوریه، یمن او د وینزویلا حکومت د ځینو چارواکو پر سفر سخت محدودیتونه لګولی دي.
پر
دې سربیره چې د هوایی ایالت په دې قضیه کې مدعی دی، د هوایی د مسلمانانو ټولنه هم له موږ سره هم نظره ده. همداسې چې د دې غیر قانوني سفر بندیز په خاطر یو شمیر نور کسان هم له موږ سره درېدلی دي. هوایي ایالت کې چارواکي وایي چې اصلاح شوی فرمان د ټرمپ د هغه ژمنې دوام دی چې په وینا یې امریکا ته د مسلمانانو د ورتګ مخه نیسي. اجرایوي فرمان د ټولو هغو ارزښتونو پر خلاف دی چې هوایي ایالت ورته ژمن دی. تنوع او د ټولو شمولیت هغه څه دي چې زموږ ایالت ته یې خاص نوم ورکړی دی. د هوایي د لوی څارنوال په وینا
دا دریم ځل دی چې عدلی او قضایی ارګانونه په دغه ایالت کې د ولسمشر ترامپ د فرمان مخالفت کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوري. په کندهار کې د انارو سوداګر وایي چې سږ کال د دغه مهم زراعتي پیداوار کیفیت او کمیت دواړه سم نه دي. دا چې ولې د آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته تللی او د انارو له باغ لرونکو سره غږېدلی، ځواب به په همدې رپورټ کې واورو.
کندهاري انار نړیوالو مارکیټو ته د لیږد بهیر د ارغنداب ولسوالۍ د انارو له دې باغو څخه پیلېږي. په وروستیو څو کلو کې بهرنیو مارکیټو ته په صادرېدو سره زیات شهرت او د ښه کیفیت له اړخه د نړیوالو بازارونو اعتبار هم ترلاسه کړی. د کندهار د مهم زراعتي پیداوار د حاصل رسیدو سره سم سلګونه کسانو ته د انارو په باغونو کې کارونه موجود دي. ځینې له درختو څخه انار را پیکي او ځینې نور بیا د مارکیټ لپاره په کریټونو کې ځای پر ځای کوي.
ماته څلوېښت زره تنخوا را کوي د میاشتې، بس دغه کریټونه د ورځې یو سل څلوېښت یو نیم سل کریټ ورډه کوم.
او دا خاصه ذکر غواړي نسبتا عادي کاریګرو ته ساسو، یعنی د وساکار په توګه.
وو 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 ذکر غواړي چې څلور پنځه کال ډکنه کې دا انار آسان نه زده کیږي، زور غواړي. زما پنځه ویش کال کې چې دا کریټونه ډکو،
خو ساس کال بیا د تیر کال پر خلاف د انارو سوداګر کم حاصل ته ګوتنی سي او زیاتې چې له تاوان سره مخ دي. کوشنی سوداګر یې د حاصل تر رسیدو مخ کې باغونه رانیسي. آجی شریف الله وایي سږ کال یې تمه درلوده چې که څه هم حاصل کم دی خو نرخ به یې لوړ وي، اما داسې ونسول. دا چې ولې جواب یې نوموړی داسې وایي.
موږ دا فکر دی او دا موږ ویلي وو چې موږ ته دا زمینه برابره شوې ده د یین د مارکیټو، نو هغه نه وسوله. د خلکو باغونه هم ګران خرڅ کړه، باغوالان پر ټینګ وو چې لوړې خرڅ کړي او سوداګر هم ګران رانیول، نو هغه زمینه نه سوه برابره. نو اوس په دې خاطر پاکستان ته ځي چې هلته مرزانه دي، پروش نه لري، انار اصل یې کم دی.
ارغنداب په کندهار کې د پنځو ولسوالیو څخه یوه ولسوالۍ ده چې د انارو زیات حاصلات پکې کیږي. د میزان یا اکتوبر میاشت په دې ولسوالۍ کې د انارو د حاصل د راټولولو موسم دی. په دې موسم کې د منطقې ډېری ځوانان د انارو له درختو څخه انار راټولوي. سږ کال د انارو حاصل که څه هم کم دی، اما د کیفیت له پلوه څخه انار ښه بلل کیږي. د دې ولسوالۍ باغ لرونکي وایي چې د هند مارکیټ سږ کال د دوی زیاته هیله وه، خو لا هم تر اوسه پورې د دغه مارکیټ څخه دوی راضي نه دي او ډېری تکیه د پاکستان د لاهور پر مارکیټونو باندې ده. د کندهار او هند تر مابینځ د هوایي دهلیز تر پرانیستل کېدو وروسته تیره اونۍ له دې ولایت څخه یوازې اته ټن انار د هند بازارونو ته رسول شوي دي. د کندهار د سوداګری خونو مرسیال انجینر عبدالباقی بنا وایي چې د میزان میاشتې سړه هوا د انارو پر رنګ او خوند دواړو ښه اغیز لري او دوی هیله لري چې د کندهار سږنی انار به په هند کې په ښه بیه خرڅي.
نو دا چې انار یو خاصیت لري، هغه دا چې پخوا به دا ویل چې د میزان یخې ووي، نو انار هم رنګ اخلي او هم خوند اخلي. یوه نمونه چې تیره شپه د کندهار د هوایي ډګر څخه اولنۍ پرواز، البته د انارو په بارېدو کې اول پرواز و چې په هغه کې پنځلس ټنه تازه میوه وه چې انګور هم پکښې وه او انار هم پکښې وه، هند هېواد ته ولاړل.
د کندهار د کرهنې او مالداري ریاست وایي چې په دې ولایت کې پر پنځه څلوېښت زره جریبه ځمکه باندې د انارو نوي او زاړه باغونه ولاړ دي چې له څلوېښت څخه تر پنځوس زره ټنه پورې د حاصل اندازه اټکل شوې ده. خو سږ کال د انارو د ګلونو پر وخت د موسم خرابوالی د حاصل پر کمیت او کیفیت دواړو باندې تاثیر کړي او په راتلونکو څلورو اونیو کې به د ګټې او ټول حاصل اندازه معلومه سي.
درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری دومه پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په لاندې شیبو کې د تاریخ خپرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا، الله ماچ.